السلام علیکم د ورځې 2 بجې شوې دغه خبرونه چې تر ماسپښین 3 بجو پورې دوام کوي زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم په خبرونه کې به واورئ چې په فراه کې د وسوالو طالبانو یو قومندان وایي د بهراني ځواکونو پر ضد جګړه کې مجبور دي د خلکو په کورونو کې پناه واخلي روسیې ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه هم معلومات درکوو خو په سر کې به د دې سات خبرونه واورو لمړی له کابل د افغانستان کورني خبرونه او بیا به درته فراه هیواد د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شو نن سهار په ننګرهار کې د دوو جلا چاودنو په ترڅ کې 2 تنه ژوبل شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په ایران کې د میر حسین موسوي ملاتړو په تهران کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې مظاهرې دې ودروي دا خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان شو د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه به د روسیې د ایکاترینبورګ ښار کې نن جوړه شي تمه ده په دې غونډه کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د سولې او تروریزم پر ضد د مبارزې په همکارۍ باندې خبرې وشي او د افغانستان په اړه به پکې یو لړ پریکړې هم وشي نن سهار په ننګرهار کې د دوو جلا چاودنو په ترڅ کې 2 تنه ژوبل شوي دي د ننګرهار د ولی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د ننګرهار په پوهنتون کې د شریعت او د ادبیاتو د پوهنځیو ترمنځ شوې ده چې پکې یو تن محصل ټپي شوی دی د وړاندې وویل چې دوهمه چاودنه په چپرهار کې د یو لاروي په موټر باندې شوې ده چې پکې یو تن ژوبل شوی دی پولیس وایي د پیښو په اړه څېړنې روانې دي د لوګر د ولایتي شورا کاندید غلام یحیی لشکر وایي چې د انتخاباتي شکایاتو د اوریدو کمیشن د نوم له هر ډول اعتراض پرته په ناحق د کاندیدانو له لسه خلری کړی دی ښاغلی لشکر وایي چې د په وړاندې هیڅ ډول اعتراض نه دی شوی او که شوی وي د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیشن د ته خبر نه دی ورکړی چې خپل ځواب ورکړي لا تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیشن د نوموړي د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي په تخار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کارکوونکي وایي چې ورته د محلي طالبانو لخوا ګواښ شوی چې که خپلې دندې پرې نږدي نو پرې برید به وکړي په تخار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د سیمه ییز دفتر مشر عبدالقدوس پیانچی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته دغه تهدیدونه د شبنامو او د ټیلیفون له لارې ورستولي دي طالبانو تر دې مهاله په روښانه توګه رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پروان کې د ښوونځیو د زده کوونکو د مسموم کولو په تور د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی نیولی دی د ملي امنیت د ریاست لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی دی چې دغه نیول شوی کس فاضل د موین ګل زوی په دغو خجو کې د لاس ترلودلو په تور نیول شوی دی اعلامیه زیاتوي چې نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او زیاته کړې ده چې په دې پیښه کې ورسره یو بل تن چې د ننګرهار و هم مرسته کړې ده تقریبا یو میاشت مخه په پروان او کاپیسا کې د نجونو د دوو ښوونځیو ته زده کوونکو د مسموم کېدو په ترڅ کې تر 200 زیات کسان مسموم شوي وو د افغانستان یو پیلوټ په امریکا کې خپل زده کړې بشپړې او بریالي کې ترلاسه کړ د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوه خبري شبې لامی کې راغلی دی چې بریدمن فیض محمد رمکی په امریکا کې خپل زده کړې د متحده ایالاتو په کولمبس هوایي هډې کې پوره کړې دي خبر زتوی د افغانستان دیرش نور پیلوټان هم د محل په امریکا کې په زده کړو بوختي او تر لس میاشتنۍ دورې وروسته به بیرته افغانستان ته راوګرځي او د امینجان خسرو صرفې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي $1.50 یو یورو 9 افغانۍ او بیا پوله یو پاونډ 1 افغانۍ او شل پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله زر ایراني تومان 50 افغانۍ او دیرش د پاکستاني کلدار شپکسو شلفانی دا و د افغانستان خبرونه نه لريوال خبرونه به له فرحې واتس خبري
د امیر حسین موسوی ملاتړ کوونکو چې د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یې برای حاصل نه کړ نن په تهران کې د مظاهرو د ځنډولو غوښتنه وکړه د ښاغلي موسوی په انټرنیټي پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت ضد مظاهرې یو وروسته له هغه وځنډولې چې د کورنیو چارو وزارت دغه مظاهرې غیر قانوني اعلان کړې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې د سخت دریځ احمد نژاد د بری او د موسوی د ناکامۍ تر اعلان وروسته د شنبې ورځې راهیسې په دغه هیواد کې مظاهرې او ناارامي روانه ده د موسوی پلویانو د شنبې په ورځ بیا هم له پولیسو سره نښتې وکړې موسوی ویل د ځواکمنې دولتي ادارې شورای نگهبان څخه غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو نتایج منسوخ اعلان کړي احمد نژاد پرون په تهران کې د بریالي توپ د لمانځنې په مارس کې خپل زرګونو پلویانو ته وینا وکړه او یې ویل چې د انتخاباتو نتیجې دقیقې وې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د انتخاباتو د نتایجو په اړه شک ورښوده، خو وی ویل چې واشنگتن د اوس لپاره د خپل دریځ له څرګندونو ډډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره نورې مرستې ته اړتیا لري، که نه د ده په وینا د افراطي ډلو فعالیتونه به هند او د خلیج سیمې ته پراخ سي. قریشي دا خبرداری له فاینانشل تایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړ. قریشي دا څرګندونې د اروپایي ټولنې او پاکستان د هغه کانفرنس له جوړېدو دوه ورځې مخکې کوي چې د راپورونو له مخې له پاکستان سره مرسته به یې د اجنډا په سر کې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستان پوځ خپل عملیات د صوبه سرحد قبایلي سیمو ته، چیرې چې امریکا وایي افراطي طالبان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد حملې ترې تنظیموي، غځولې دي. د اروپایي اتحادیې ریاستی مقام نن په مشروطه توګه د فلسطین دولت د جوړېدو سره د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د موافقې هرکلی وکړ. د اسرائیل صدراعظم پرون په دې هکله وینا وکړه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان کوهوت چې هیواد یې اوس وخت د اروپایي اتحادیې دورې ریاست لري، د ښاغلي نتنیاهو دغه وینا د سمې لارې په لور د اسرائیلو یو ګام وباله. دا اسرائیل صدراعظم ښاغلی نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د فلسطیني دولت جوړېدو لپاره خپل تیاری وښود، خو په دې شرط چې دغه دولت خپل پوځ ونه لري. هغه دا راز وویل چې فلسطین هم باید د اسرائیل خاوره د یهودو د هیواد او حکومت په توګه ومني. د امریکا سپینې ماڼۍ هم د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دغه وینا د پرمختګ پر لور یو مهم ګام وګڼه. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په قرغستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان وایي چې د دې هیواد د حکومت له غوښتنې سره سم د مناس هوایي اډه کې به د دوی عملیات په دوه میاشتو کې پای ته ورسیږي. د مناس په هوایي اډه کې امریکایي قواوو نوی قومندان ډګر جنرال کریستوفر بینس نن خبریالانو ته وویل چې د مناس په اډه کې له وړاندې امریکایي عملیات لږ سوي دي. متحده ایالاتو له کلونو راهیسې د مناس د هوایي اډې څخه په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو او نورو پوځي عملیاتو لپاره استفاده کړې ده. د فبروري په میاشت کې د قرغیزستان حکومت امریکا ته د دغې هوایي اډې د بندولو لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړ، اما امریکایي مقاماتو هیله څرګنده کړې چې قرغیزستان مقامات به پر خپله فیصله له سره غور وکړي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې شوې. په فراه ولایت کې د وسله‌والو طالبانو وایان وایي د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه کې مجبوره دي چې د خلکو له کورونو کار واخلي. ولسمشر کرزی روسیې ته تللی سو د شانګهای د همکارۍ په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه درته معلومات درکوو. د هلمند د ناکراری او په انتخاباتو باندې د دې ناکراری د اغېز په اړه هم راپور لرو. په دې به هم خبر شي چې په هرات ولایت کې د طلاق پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د سرحدي ایالت چارواکو په وزیرستان کې د فوزي عملیاتو د احتمالي باید خبر ورکړي. نیمه نړۍ او د سپورت پروګرامونه هم د دې یو ساعت خبرونې نیمه برخه جوړوي. را سره اوسئ. را به شو د خبرونې لومړی موضوع ته. په فراه کې د طالبانو یو قومندان وایي چې دوی د بهرنیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې مجبور دي چې د خلکو په کورونو کې پناه واخلي. نړیوال ځواکونو بیا بیا ویلي چې وسلوال طالبان له عام ولسه د ډال په توګه کار اخلي. امریکایي چارواکو په وروستیو کې خپلو ځواکونو ته ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره له زیات احتیاطه کار واخلي، ځکه چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د نړیوالو ځواکونو ماموریت له ناکامۍ سره مخامخوي او د افغانستان د حکومت د کمزورتیا سبب کیږي. په فراه کې د طالبانو د یو قومندان د څرګندونو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د طالبانو یو قمندان وویل چې دوی په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره په جګړه کې له دې پرته بل لار نه لري چې په ملکي خلکو کې ځانونه پټ کړي او د خپلو کورنیو غړي د ده په ژبه د جهاد قربانیان کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د طالبانو قمندان ملا محمود همداراز وویل چې په افغانستان کې اکثره جنګیدونکي طالبان بهرنیان دي. د هغه په وینا په سلو کې شپېته د سعودي عربستان، د پاکستان، د پنجاب او نورو هیوادونو اتباع دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په ځلونو ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او له عام ولسه د ډال په توګه کار اخلي. ګلستان بکوا ولسوالۍ ته نږدې ده چې د ثور په اتمه نیټه پکې په لسګونو ملکیان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې ووژل شول. د افغانستان د حکومت له تحقیقاتو سره سم د بالا بلوک په ګرانی کلي کې د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې 140 تنه ملکیان چې نیوي تنه ماشومان ول ووژل شول. امریکایي مقاماتو که څه هم د تلفاتو شمیر کم شودلې خو منلی ده چې د بالا بلوک په پیشه کې ملکیانو ته مرجوبلې اوښتې دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې نړیوالو ځواکونو د دغه راز ویلي دي چې طالبان په لوی لاس هڅه کوي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري ملکیانو ته مرجوبلې واوړي څو د عام ولس او نړیوالو ځواکونو ترمنځ کرکه رامنځته شي. قمندان ملا محمود د رویټرز خبري اژانس خبریال ته وویل دا خبره تر یوه حده رښتیا ده، خو پوښتنه داده چې طالبان څه وکړي؟ آیا دوی د دې پروا ونه کړي چې د امریکایانو له لوري ووژل شي؟ محمود همداراز رویټرز ته ویلي کله چې امریکایان ورباندې حملې کوي طالبان مجبور دي چې د خپلو ورونو کورونو ته لاړ شي. محمود چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې ښوونکی و وایي چې شپږ کاله مخکې له طالبانو سره ملګری شو.
و موریدل چې په فراه کې د طالبانو یو قمندان ملا محمود ویلی و چې دوی د بهرنۍ ځواکونو پر ضد په جګړه کې مجبور دي چې د خلکو په کورونو کې پناه واخلي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کرملین د بهرنۍ پالیسۍ یو جګپوړی سلاکار د یک شمې په ورځ وویل چې روسیه د افغانستان او پاکستان په حقله د امریکا د اوسنۍ شفاف او څرګندې پالیسۍ هرکلی کوي او د افغانستان د کشالۍ د حل کولو لپاره له لویدیځ سره د همکارۍ نوې زمینې ویني. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مسأله نن دوشنبه د یکا ترانسبرګ په اورالس ښار کې د شنګهای د همکارۍ تړون د سرمشریزي د بحث مهمه موضوع وي. روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان د شنګهای تړون غړي هیوادونه دي، خو اټکل کیږي د دوی د مشرانو په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند او ایران مشران هم ګډون وکړي. اخو افغان ولسمشر حامد کرزی د یک جک پوړي پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ روسیې ته روان شو سو د شنګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې د هم ګډون وکړي. د ولسمشر کرزی یو وایان حامد علمی ازادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ولسمشر کرزی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د شنګهای د غړو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدکاته ولري. نور په دې مرکه کې
خغله حمید علمی کتا سو وایچ ولسمشر په کوم هدف روسیه ته سفر کړي؟
جان ما محمد کرزی د افغانستان جمهور رئیس نن سهار د یو ایت پرس قطینبورگ روسیه ته روان شو چې د هغه کې د کنفرانس شنګهای په جلسه کې ګډون وکړي.
خغله علمی تاسو دا وایچ د شنګهای په دې غونډه کې د افغانستان روان حالات به تر کومه حد تر بحث لاندې راشي؟
اول د خپل کنفرانس کې دوهم خبره د افغانستان جناب رئیس جمهور ملاقاتونه چې د نورو هیوادونو د جمهور رئیسانو سره او د ولسمشر سره کیږي. په کنفرانس کې په دوه درې موضوعات باندې بحث کیږي، چې اول د توریزم پر ضد ګډه مبارزه، دوم خبره د مخدره مواد مخریبي په منطقه کې، او دریمه څنګه د هیوادونو چې په دې کنفرانس کې ګډون لري، چین نه نیولې تر روسیې او تر پاکستان یا افغانستان، دوی څنګه کولای شي چې په اقتصادي ډول، په تجارتي ډول یو بل سره همکاري وکړي. دا عمده مسائل چې په کنفرانس کې بحث کیږي. خو د کنفرانس تر څنګ زموږ ځوابونه به جمهور نور جمهور رئیسان سره، لکه د قرغیزستان جمهور رئیس، د تاجکستان، ازبکستان، پاکستان جمهور رئیس او نور جمهور رئیسان سره ملاقاتونه، چې په هر ملاقات کې زموږ روابط او زموږ مشکل او زموږ مسائل چې بل هیواد سره دی هغه باید مطرح کیږي او بحث لاندې راځي.
خغل علمی که تاسو دا وشه د غونډه ته د افغانستان له لورې کومه ځنګړې اجنډا هم په پام کې نیول شوې ده سو بحث لپاره وړاندې کې
د دوه مسلې ده یو د شنګهای د کانفرنس د غړونه زموږ د بدتوریزم په ضد مبارزه د خطر مواد مخنیوي د قاچاق مخنیوي زموږ اجنډا ده
خپل افغان دولت د دې غونډه نه ستمه توقع لري او په زمنن کې دغه هیوادونه د افغانستان پر روانو حالاتو کې څه ډول رول لوبول شي
دا منطقه د چمنک په اوتاس پراته یو او د افغانستان د جغرافي موقعیت په لحاظ موږ په ډېر مهمه موضوع ده ځکه چې دوی هیوادونه چې په دې منطقه کې پراته دي د نړۍ زموږ ګاونډیان دي او د افغانستان هیوادونه دي او په افغانستان په بازارځي کې په تجارتي ډېر مهمه رول لوبول شي
تاسو د ازادۍ رادیو او د ولسمشر کرزی لواین حامد علمی سره مرکه وچې ولی ولسمشر روسیې ته تللی سو د شنګهای په غونډه کې ګډون وکړي اوس هم د افغانستان د ناکراری په اړه د موسی کلا ولسوال ملا سلام وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت دومره نه دی چې یو کاندید دې پکې کمپاین وکړي د موسی کلا ولسوال وایي د دې ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی او کچېرې پکې امنیت ټینګ نشي د دې ولسوالۍ شاوخوا یو لک اوسیدونکي به په ټاکنو کې لګډونه به برخې شي په دې ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي که امنیت ټینګ شي دوی به په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي لسیمې پرې راپور لرو
د مساکله ولسوال جمله عبدالسلام وایي د مساکله اوسنۍ حالت دته نه دی چمتو چې د ولایتي شورا او یا کوم بل کاندید د ټاکنو په خاطر په خپل ګټه کمپاین وکړي ملا سلام وایي امنیتي کړۍ راتنګه ده او خلک په دې خاطر ناراضه دي چې د دولت له لورې د بیا رغونې ژمنې نه دي پوره شوي حاجی ملا سلام وایي په مساکله کې ډیری بهرني او کورني سرتیري پراته دي خو لا هم د ورځې په تیرېدو سره د امنیت کړۍ پراخه کړې نه ده مساکله څه باندې دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو خورا مهم مرکز و چې د دولت او نړیوالو ځواکونو لوري کله چې د طالبانو له پنجو آزاد سو نو مرکزی دولت په دې ولسوالۍ کې د امنیت ترڅنګ د هر ډول بیا رغونې ژمنه وکړه چې د سیمې د مسؤلینو او د مساکله د خلکو په خبره ډېری کمی پروژې په دې ولسوالۍ کې پلي شوې دي د مساکله ولسوال ملا سلام وایي په مساکله کې د امنیت ساحه یوازې 8 کیلومتره پراخه ده چې په دې 8 کیلومتره کې د یو کاندید لپاره د کمپاین زمینه برابره ده خو وړاندې تر هغه هیڅ یو کس چې دا ډول هدف ولري نسي تللی ملا سلام د نوو ژمنو یادونه کوي وایي موږ انتظار کوي چې د امریکایي نوو سرتیرو پر سیدو به نه یوازې مساکله بلکې هغه ته چیرمې ټولې ولسوالۍ د دولت مخالفینو نه خلاص شي چې په دې سره به نه یوازې د ټاکنو کمپاین ته بلکې د بیا رغونې هر ډول پروژې ته زمینه برابره شوی وایي خو لا تر اوسه نه دي شوی د مساکله ولسوال حاجی ملا سلام موای د مساکله په شمول کې جکیا او باغران هغه ولسوالۍ دي چې نږدې هر ولسوالۍ درې درې لکه نپوس لري چې دا په خبره کچيري د کسانو ته په ټاکنو کې د ونډې زمينه برابر نه سي نو د ټاکنو کمیسیون او دولتي مسؤلین د ټاکنو مشروعیت په ګوته کړی په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر انجنیر عبدالعادي وایي کچيري په هر سیمه کې امنیت وي نو د دوی ټیمونه د وخت او زمان په تقاضا آماده دي چې خپل دنده تر سره کړي د مساکله ولسوال د هغه ولسوالۍ د امنیت او ټاکنو لپاره د نه موجودو شرایطونه په داسې حال کې شکایت کوي چې کېدای شي سبا ته سی شنبه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو لړۍ پیل شي په هلمند کې د چارو څارونکو وایي کچېرې امنیت داسې وي نو د مرکز لشکرګانه بغیر به ډیر کاندیدان ونیسي کولای چې د کمپاین او ولس سره د آزادو خبرو لپاره زمینه پیدا کړي
و موریدل چې د هلمند د موسی کلا ولسوال ویل په دې ولسوالۍ کې امنیت خراب دی او کاندیدان نشي کولای انتخاباتي کمپاین وکړي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
اوس هم د پاکستان د ناکراری په اړه د سرحدي ایالت والی اویس احمد غنی تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې دوی د وزیرستان او بیت الله مسعود د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو وایي پاکستان به په یو وخت د سوات د عملیاتو ترڅنګ د وزیرستان عملیات ونیشي زغملی بل ورته د دې ویره هم شته چې د جګړو له امله به بیا هم نیم میلیون خلک خوندي سیمو ته کډه شي په دې اړه لسیمې څخه زموږ خبریال راپور راکوي
د پاکستان حکومتي چارواکو په وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو او د بیت الله مسجد د نخښه کولو لپاره چمتووالی ښکاره کړی او وروسته لاغې چې د سرحد ایالت والی اویس احمد غنی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قبایلي سیمو نیول او د بیت الله مسجد د منځه وړل ضروري دي. راپور لرو چې د وزیرستان قبایل د دې خبر په اورېدو سخت اندېښمن شوي دي. په همدې اساس د دوشنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان نه سلګونو خلکو نسبتا آرامې سیمې ډیری اسماعیل خان ته کډې ولېږدولې. کارپوهان وایي په وزیرستان کې د عملیاتو له امله د نیم میلیون نورو پاکستانیانو د بې کوره کېدو ویره لیدل کېږي. د سرحد د والی اویس احمد غنی د وروستیو څرګندونو نه مخکې د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال تر عباس ویلی وو دوی تر اوسه ټوله پاملرنه د سوات عملیاتو ته کوي. دا د حکومت په لاس کې ده چې وزیرستان کې عملیات کول غواړي او کنه. که ملکي حکومت د پاکستان د فوج نه غوښتنه وکړي چې په وزیرستان کې عملیات اړین دي، خامخا به د پاکستان فوج په دغه سیمه کې خپل عملیات پیل کړي. خو د یک شنبه په ورځ د پاکستان د فوج لخوا خپره شوې یو اعلامیه وایي چې د ملاکنډ، سوات او بنو ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې هم د عملیاتو په ترڅ کې 130 وسلوال وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. کارپوهان وایي په بنو ولسوالۍ کې د بکاخیلو او جانیخیلو او په جنوبي وزیرستان کې د مسعودو قبایلو پر ضد به ښایي د پاکستان فوجونه ډیر زر پریکنده عملیات پیل کړي، ځکه درې واړه قومونه د حکومت تابعیت ته غاړه نه ږدي او ټوله مرسته یې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو سره ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه د وزیرستان د احتمالي عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما په خیال دا بیان چې کوم دی دا وخت نه مخکې دی، سو عملیاتو لپاره په وزیرستان کې به تیاری کول غواړي. د هغې لپاره به تازه دم دستی پکاري ته پورې څنګه کې سواد کې عملیات دي ختم شوي. زما په خیال حکومت دا نه شي کولی او دا خبر اترو د لارې جنگ دی. ما ته خوش عملیات ته ښکاري او داسې بیان چې کوم دی چې راځي نو هغه به د صدر اعظم نه وزیر اعظم نه به راځي. زما په خیال د ګورنر په دغه کې دا خبره نه راځي.
بیت الله مسعود چې د پاکستان حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان کوي، د ډیرو پان په پاکستان کې د طالبانو تر ټولو پیاوړی قومندان او د القاعده ځایناسته دی. دغه پر ضد عملیات به ښایي ډیرو فوجونو او جنګي وسایلو ته اړتیا ولري.
د راپورونو پر اساس په هرات کې د طلاق پیښې زیاتې شوې دي. ولې په دغه ولایت کې د طلاق شمیر زیات شوی دی؟ د دې سبب څه دی؟ فراه هیواد دغه موضوع څارلې ده او په دې اړه د بشري حقوقو د کارپوهانو د هرات ولایت د خلکو نظر پوښتل لري. تاسو اوریدو ته راغلو.
په وروستیو کلونو کې د هرات او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې له خپلو کورونو څخه د تېښتې پېښې ډېرې شوې دي. ځینو ښځو د خپل خاوند د وهلو کټلو او د خسرګنۍ لخوا د زور زیاتۍ له امله خپل ځانونه سوځولی دي. دوی د ورځني ژوند له کړاوونو څخه د خلاصون لپاره په خپله خپل ځانونه د مرګ کندې ته غورځولی دي. داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي چې ځینې پیغلې د خپلو پلرونو او ورونو د زور زیاتۍ له کبله له کوره تښتېدلي او بالاخره زندان یا ځای سوی دي. پوښتنه دا ده ولې دا ډول پېښې زیاتې سوي دي، مخصوصا ولی طلاق د هرات په ولایت کې زیات شوی دی. همدا پوښتنه مې د هرات ولایت د بشري حقوقو د ادارې د رئیس عبدالقادر رحیمی څخه وکړه. دی وایي په دغه ولایت کې د طلاق سطح نه دل وړه سوی، فقط اوس ښځې څنګه څه په دې پوهېدلې دي چې که مربوط مقاماتو ته مراجعه وکړي نو غږ یې اوریدل کیږي.
به این معنی نیست که تعداد طلاق در هرات اضافه شده.
په هرات کې د طلاق شمیر نه دی زیات شوی، بلکه په دغه ولایت کې د طلاق د دوسیو سبب زیات شوی دی. په خو به هم شایي چې د طلاق پیښې زیاتې وي، خو څنګه چې په تیرو وختونو کې د افغانستان قضایي سیستم مشکل درلود نو له همدې امله د طلاق دوسیې نه ثبتېدلې. اوس په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، په دې معنی چې ښځې محکمو ته په اسانۍ لاره پیدا کولای شي چې خپلې قضیې ثبت کړي. نو له همدې امله اوس د طلاق پیښې معلومیږي. د بشري حقوقو کمیسیون په دې باور دي چې د طلاق سطح نه دلوړه سوی، بلکې قانونیت زیات شوی دی. خو په همدې ولایت کې د ښځو دفاعي کمیټې یو مسؤله سرایا پاکزاد بیا وایي چې په هرات کې د طلاق اخیستلو قضیه زیات شوی دی او دا بلابل عوامل لري. یو له دلایلو څخه په دغه ولایت کې د نشې موادو د معتادینو د شمیر زیاتوالی دی. معتادین نسی کولای چې خپل اولادونو ته د ماښام نفقه برابر کړي، خو سربیره پر دې د خپلو ښځو ته وهل او کوچل ورکوي. له همدې امله ښځې مجبورې کېږي چې بیل ژوند پیل کړي. سرایا پاک زیاد زیاتوي د اوږدې جګړې له امله په افغانانو کې روحي تکلیفونه زیات شوي دي، ځکه نو د طلاق پیښې هم ډېرې شوي دي.
متاسفانه مسایل رواني زیات شوه. ما
له بده مرغه د دیرشو کالو د جګړې له امله په دغه هیواد کې رواني ستونزې زیاتې سوي دي. د کورنیو په منځ کې اختلافونه ډېر سوي دي. کله چې د خاوند او ښځې ترمنځ شخړې وهل او کوټل وي، نو بالاخره دې فیصلې ته رسیږي چې یو له بل څخه بیل سي. په هرات کې د ښځو د دفاعي کمیټې مسؤله سریا پاکزاد زیاتوي چې له دې سره یو ځای د ښځو د معلوماتو سطح هم لوړه سوې ده. دوی په دې پوهیږي چې د ستونزو د هواري او خلاصون لاره خودکشي نه ده، او نه دا چې په هر حال کې باید د خپل خاوند یا خسرګنۍ لخوا زیاتی او تیری ومني. دوی خبرې دي چې اوس تر یو ځایه د هغوی ږغ اورېدل کېږي. سریا پاکزاد وایي
خانمایي که تا دیروز بر خشونت به سر میبردن، تا دیروز خرید و فروش میشدن و یا تا دیروز خودم میشدن،
هغو ښځو چې تر پرونه یې په تاوتریخوالي کې ژوند کاوه، تر پرونه خرڅېدلې او رانیول کېدې او یا یې خپل ځانونه سوځول، هغوی اوس په خپلو حقوقو پوهیږي چې د ځان سوځونې پر ځای یا له کور څخه د تیښتې پر ځای نورې لارې چارې وازمایي. نوموړی زیاتوي اوس په دې ولایت کې ډېر داسې دفترونه شته چې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره ډېر کار کوي، او د پخوا په پرتله د ښځو د مشکلاتو د حل لپاره یو بل لید لري. له همدې کبله د ښځو د طلاق شمیر زیات شوی دی. په هرات کې د ښځو د حقوق پوهانو د بنیاد مسؤله ګلسما صدیقی هم ورته خبرې کوي. دا وایي په دغه ولایت کې د مختلفو دلایلو پر اساس د طلاق اخیستلو پیښې زیاتې شوي دي. صدیقی زیاتوي د دوی په دغه موسسه کې هیڅ نارینه کار نه کوي. ټولې ښځینه حقوق پوهانې په دغه ولایت کې د هغو ښځو سره مرسته کوي چې د طلاق وروسته څخه د ښځې او نارینه ترمنځ د کوشنیانو یا د جایداد موضوع لاین هله پاتې شوي وي. دوی له هغو ښځو او د هغوی له کوشنیانو سره مرسته کوي چې تر طلاق وروسته د شپې سرپناه نه لري. گلسما صدیقی وایی
این زن هایی که طلاق میگیرن و وارد جامعه میشن هیچ توجهی صورت نمیگیره.
هر چیزی که طلاق اخلی ده حقوق لپاره داسی یو ځای نسته چې ورسته تر طلاق له هغه سره مرسته وکړي، ځکه افغانستان داسی یو ټولنه ده چې د طلاق سوي شیزی مرسته ته نه وردانګي، هغه ته په شته سترګ نه ګوري. نو له همدې عمله موږ هڅه کوو چې دغه شیزی ته تر طلاق وروسته د یو مودې لپاره سرپناه ولرو، د دوی د نفقه برابرولو، دارو درمل غم وخورو. کل سما صدیقی زیاتوي چې د شلټر یا د ښځو د سرپناه په ځای کې هغه ښځې چې له زندانه خوشې شوي وي یا د زور زیاتۍ له امله له کورونو تښتېدلي وي، هغوی او کوشنیانو ته یې د لنډې مودې لپاره په دغو شلټرونو کې ځای ورکوي. هلته دوی ته لیک لوست، حرفوي او نورو زده کړو زمینه برابره ده. کله چې ښځې او کوشنیان په هرات ولایت کې د سرپناه ځایونو یا شلټرونو څخه ووځي، نو په دې توانیږي چې خپل ځانونو ته یو کار پیدا کړي او یا خپلو درسونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د لږ عمر یا په بدو او دښمنیو کې د نجونو ودول نوې خبره نه ده. حتی داسې پیښې هم شته چې کله چې پلار یا ورور خپل پورونه نسي ادا کولی، نو خور او یا لور د پورونو په مقابل کې ورودوي. په هرات ولایت کې د طلاق په اړه د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو راپور جوړ کړی. د هرات په ښار کې په یوې محکمې کې د دیوال شاته 14 کلنه فاطمه چې په تور پوړنی کې خپل ځان پیچلی دی، د خپل سپینږیري پلار سره د مدافع وکیل انتظار کوي. فاطمه وایي چې هغه د خپلې کورنۍ په خوښه واده سوې ده، له دې څخه هیچا پوښتنه نه وه کړې، خو تر واده وروسته د خپل خاوند او خسرګنۍ لخوا له دومره کړاوونو او ناخوالو سره مخامخ سوه چې بالاخره د هغې پلار هم دې نتیجې ته ورسېد چې فاطمه له خپل خاوند څخه بېله سي. فاطمه وایي چې کله هم د طلاق چارې سرته ورسیږي، نو غواړي چې د انجینري پوهنځي ته داخل سي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي. په هرات کې مو د طلاق د زیاتوالي په اړه د دې ولایت د یو شمېر کسانو نظر پوښتلی دی.
نوم فرید، یک از شهروندان شهر ایران. به نظر من ای که طلاق ها در شهر ایران زیاد شده خیلی نگران کننده نیست، به خاطر اینکه قبلا تعداد زیادی از خانم ها بودند که به خاطر ظلم و ستمی که در خانه به سر زنا میشد خودکشی میکردند، خودسوزی میکردند یا ای که خیلی از کارهای دیگر میشد. آمار خودسوزی ها و خودکشی ها کاسته شده، طلاق بهتره به نظرم.
حقوق زن به صورت درست برای زنان افغان به خصوص به زنان هرات از طرف نهادهای دفاع از حقوق زنان فهمانده نشده. ما مشکل از سی درمی قسمت میدانم، فکر میکردم مشکل زندگی از اینا آنقدر بزرگ نیست که خواسته باشن بیان به محکمه خواستار طلاق بشن. یعنی میشد با یک درک متقابل با یک نشست با شوهر خود بتونن این مشکل حل بسازن. ولی ما هم به عنوان یک زن حقوقی داریم، ولی ای که یک زن در یک خانه چی حقوقی داره از حقوق خود آگاهی کامل نداشتن. فکر میکنم مشکل اساسی در همون نهادهای دفاع از حقوق زنان است.
خانواده ما بین خود جنگ و دعوا میکنن، اقتصاد زندگیشون بعضی خراب است، از بیکاری چی نه دیگه، زن شود گردم دیگه تحمل نمیتونه. به همین زنا میگن دیگه تو من نادانه نمیتونه بیا من طلاق بده. همین فامولا خودم همین چند شب پیش همین تو زده بزن خواه مثل زغال سیاه کرده بود. بعد مرده گفته بیا بریم که من تو طلاق بدم. گفته من هفت اولاد همه چی قبیل برم طلاق خدا بگیرم. همین مشکلات هم چیز مشه باعث می
د خبرونې دویمه نیمه ته ورسیدو. 2:13 شوې. اوس به له فرح هیواده د دې ساعته د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته روان سو. د افغانستان یو پیلوټ په امریکا کې خپل زده کړې بشپړ او بری لیک یې ترلاسه کړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پروان کې د ښوونځیو د زده کوونکو د مسموم کولو په تور د دغه ولایت یو اوسیدونکي نیولې دي. د میر حسین موسوی ملاتړ کوونکو چې د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بری حاصل نکړ نن په تهران کې د مظاهره کولو څخه صرف نظر وکړ. قرغیزستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان وایي چې د دې هیواد د حکومت له غوښتنې سره سم د مناس هوایی اډه کې به د دوی عملیات په دوو میاشتو کې پای ته ورسیږي. او اروپایي اتحادیه په مشروطه توګه د فلسطین د دولت له جوړېدو سره د اسرایل د صدر اعظم د وینا هرکلی وکړ.
لنډ خبرونه وو چې د ازادۍ له راډیو مو واورېدل. اوس به د ژمنې سره سم د رضوان مراد د سپورت مینوالو ته د سپورت د نړۍ وروستی حال وړاندې کړي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د ازادي راډیو د دیونه د سپورت خبرونه ته مو سره رضوان مراد هرکلی کوم. په دې هیله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړي دا خبرونه پیلو. د افغانستان او نړۍ د مهمو ورزشي خبرونو ورسته اوري چې په لوګر کې تیرونه د مرکز او ولسوالیو د منتخب ټیم د غوړه کولو لپاره د کرکټ مسابقې پای ته ورسیدلې. د دغه مسابقو د نتیجو او په دې اړه چې چا په کلمړی مقام ترلاسه کړ د لوګر د ورزشي امیر سرګندونه اوري. په خوس ولایت کې د والیبالران لپاره زیاتې اسانتیاوې برابر شوې دي. زموږ خبريال په خوس کې د والیبال د وضعیت او دغلته د لوبغاړو لپاره د اسانتیاو په اړه رپورت لري. د غراز د قندهار ورزشي عامر د قندار د والیبال او دغلته د والیبال د ټیمونو لپاره د اسانتیاو په اړه هم څرګندونه کوي. او په اروپا او نړۍ کې د فوټبال د مهم لوبو او دغه سیالیو د نتیجو په اړه هم له طاهر خان څخه تازه معلومات اورئ. خو لومړی سپورتي خبرونه. د کابل په ورزشي سټډیم کې د فوټبال د غوړه ټیم د انتخاب لپاره مسابقې د یک شنبه پورې سپیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټه ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسابقو کې د هر لستمونه برخه اخلي او نږدې 250 لوبغاړو ترمنځ به د فوټبال دغه مسابقې ترسره شي. هم په کابل کې د کیک باکس سیالۍ دوام لري. د ملي اولمپیک کمیټه وایي په 1200 کې څلور ډلې چې لسګونه د کیک باکس ورزشکاران پکې برخه لري په لوکې مسابقې کوي. د دغه مسابقو هدف د کیک باکس د ملي ټیم انتخابول دي. د کابل په ورزشي سټډیم کې د فوټبال د میدان د جوړولو کار بشپړ شوی دی. په دې میدان کې ورزشي مسکولین وای بهرنیو او سیمایزو مسابقو لپاره هم چمتو دي. شاوخوا 50,000 امریکایي ډالر لګیدل دي. او د کرکټ د شلو اورنو د نړیوال جام په لوبو کې 13 ورځ انګلند د هند ټیم ته په 3 رنځونو ماته ورکړه. د غراس په یو بل لوبه کې سریلانکا ټیم له ایرلند څخه په 9 رنځونو لوبه وګټله. د شلو اورنو د نړیوال جام د لوبو د اتو غوره ټیمونو ورسې مسابقه سبا تر سره کیږي. په لوګر ولایت کې په دې ورسیو کې دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د کرکټ مسابقې پای ته ورسېدې. د لوګر ورزشي عامر سید فرید آغا ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې مسابقو کې د ګل بابا ټیم لومړی مقام ترلاسه کړی دی. راځي چې په لوګر کې د کرکټ دغه مسابقو په اړه د دې ولایت د ورزشي عامر څرګندونه وورو.
کې د پسرلی په ویل اول مسابقه د کرکټ شروع کړه چې دا اولی مسابقه ده موږ د ولسوالیانو او مرکز ټیمونو مسابقه برگزار شو چې په دې مسابقه کې شپږ ټیمونه د مرکز او ولسوالیانو کې اشتراک کړی وو. د اتحاد مرکز او د ګل بابا ترمنځ چې د اولی مقام ترمنځ مسابقه او چې اولی مسابقه ترلاسه کړي هغه مسابقه تر سره شو چې ګل بابا اتحاد مرکز ته ماتې ورکړه. چې دا مسابقه د موږ د لوګر د منتخب ټیم د انتخابولو مسابقه پیل شوی وو.
کرکټ مسابقې په لوګر کې ډېرې کیږي. دا کرکټ په لوګر کې خلک ډېر ورته علاقمند یانه ورزشکاران کڅنګ موضوع ده.
دا خود کرکټ خود اسی یو نوی لوبي دي چې په افغانستان کې راغلی دا او زیاتره علاقمندان چې دي پاکستان له ماجرم راتک څخه دا پیسې وږي چې زیاتره د موږ د ځوانانو په پاکستان او په هند کې ډېر لوبي ترسره کړی دا خو راغلی دا مسابقه جوړ کړي.
والیبال یو له حق لوبو څخه ده چې په افغانستان کې زیات مینوال لري او زیات ځوانان په مختلفو سیمو کې د والیبال په ورزش بوخت دي. د خوست د اولمپیک د کمیټې په چوکاټ کې د والیبال هغه سرپټه جمناسم چې د جوړېدو چاره تیر کال د خوست خر د دکاندارانو او سوداګرو د سنفي اتحادې په مالی لګښت سره پیل شوې وي بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د خوست د اولمپیک د کمیټې مشر ملنګ زازی وایي د والیبال دغه سرپټه جمناسم چې په اسري بڼه جوړ شوې په یو وخت کې نږدې د 2000 نندارچانو لپاره هم ځای لري. نور حالي په خوست کې زمون خبريال پر ریپورت کوي.
خوست د اولمپیک کمیټې مشر عزیز بلنګ زازای وای دی والیبال د غسر پټه جمنازم چې د ښار په جنوبی څنډه کې موقعیت لري او په اسري بڼه جوړ شوی د جوړېدو په چارو د خوست ښار د دکاندارانو د سنفي اتحادې او د ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو لخوا څه د پاسه 40,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی.
ولس پیدروسونه مونږ لرو اولمپیک امریا دی والیبال لپاره مرکزی جمنازم جوړ کړی دی. مونږ د پاره د سہولتونه راوړل ورزشکاران مخکې چې لوبي کولې دار کم ته میدان دوی د پاره نو ډیرو خسته میدان وو دا جوړ شوی دی. څنګه میدان مونږ ته ډیر سہولتونه را وسی دي پسنګ دي کې مخکې دی ولسوالۍ ترمن دي مرکز مان ته کوم تورنمنټ جوړ دا ولسوالۍ ته نارته لې د جمعې پرځ ګډون نور کوله د دې جمنیزم سره مونږ شپې وو تیمونه هغه د جمنیزم په خاطر دی ولسوالۍ نه تیمونه خطر دي.
ملنګ زازی ول ټاکل شوی د پنک دی ورځو کې د خوست کار په لویدي زبرخه کې په ډیر جربه دولتي ځمکه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په مالی لګښت سره د هیواد په کچه دی ونوي او اسري سپورتي لوبغالي د جوړېدو عملی کارونه هم پیل شي چې په بشپړې دوه سره باید د ولادت سپورتي لوبغاړو لپاره لازمي اسانتیاوي برابر شي.
که په خوست کې د والیبال لپاره سنتوی برابر شوی او په ورزنی ډول دلته لسګونه والیبالران لوبې کوي د قندهار والیبالران بیا لستونزو شکایت لري. د تیرې اونۍ په سپورتي خبرونه کې موریدل چې د قندهار والیبالران وایي چې د دوی لپاره لازمي اسانتیاوي او میدانونه نشته. خو د قندهار ورزشي عامر خاغلی ګلالی وایي چې نشي کولی د ولایت ټولو ټیمونو او ټولو والیبالرانو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. نوموړی وایي د قندهار د والیبال د غوره ټیم لپاره ټول لازمې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د خاغلی ګلالی څرګندونه ورو
زیات اندازه ټیمونه لرو د ریپ کندهار کې چې مربوط اکثر د ریسو جی یا د بازي مو سو جی چې هغه خپل مربوط ریسو کې او خاص یو د عمومي ځانونو متاسفانه موږ دوه میدان لرو د ریپ کندهار کې چې د کندهار او شاهینو غوړي کې دي او ګلاندا غازی عمر خان شلیم کې دي چې د دې مخان مخ پر مر ولې دي او موږ د سرت ټولمنټونو ولرو همیشه موږ د مازل چې په زغنانو لسی کې موقعیت لري د هغه عملات او هغه د کې موږ دې ټولمنټو درو لکه په څه کړل چې دا چې موږ چې خواهشات دي چې موږ په ټول رښتو کې په سل هاوس او هاوس په نوو کلبونو کې یعنی دولت نشي کولای په ټول کلبونو رښتو باندې ورسیږي دې ته امکانات په پاتې کې چې دوه دي چې موږ د خاص رښتې څخه منتخب چې موږ جوړو ته منتخب چې موږ ته یو خدای چې هغه ټولمنټ جوړو ټولمنټ لپاره موږ د تاسریا لباس بوټ یعنی په پای کې میک اپ میډال لباسونه بوټونه هغه لازم ضرورت ورته باندې چې هغه موږ یې برابر وو دې به زحمت وباسي ځان منتخب ټیم شامل کیه قرمان ځانو پیژنې.
او اوس هم له طاهر خان څخه ورو چې په اروپا کې په دې ورځو کې د فوټبال کومې سیالۍ او د چا ترمنځ روانې دي.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو لوبې د پسرلي د فصل یا سیزن لپاره پای ته ورسېدلې. خو د 2010 کال د نړیوال جام لپاره د کوالیفیکیټ یا غوراوي لوبې چې په جنوبی اروپا کې به تر سره سي لا ادامه لري. د دغو مسابقو د نتیجو په حقله به په دغه خبرونه کې پوره معلومات درکړو. خو تر هغه مخکې به د فوټبال د نړۍ د یو جالب موضوع په باره کې چې په دې وروستیو وختو کې په ټوله اروپا کې د فوټبال د مینوالو پام ځان ته اړولی دی درته ووایو. هغه دا چې د اسپانیا د ریال مادرید ټیم د خپل کلب د کادر د پیاوړی کولو لپاره یو ډیر لوی خرید وکړ. هغه په دې ډول چې لومړی یې د فوټبال یو لوبغاړی چې کاکا نومیږي او د ایټالیا د اے سی میلان په ټیم کې یې لوبه کول په 18 ملیونو یورو رانیو، او وروسته بیا د انګلستان د منچستر یونایټیډ د ټیم یو تکړه لوبغاړی کریستیانو رونالدو په 8 ملیونو یورو رانیو، چې دغه د نړیوال د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو زیاته بیه ده چې د فوټبال یو کلب د فوټبال د لوبغاړي لپاره ورکوي. اوس په هم راسو د هغو مسابقو نتیجو ته چې د اروپایي ټیمونو ترمنځ د 2010 کال د نړیوال جام د کوالیفیکیټ لپاره په تیرو دوو اونۍ کې ترسره شوه. د البانیا ټیم د پرتګال د ټیم سره یو د دوه په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه، د آذربایجان ټیم د والس د ټیم سره 0-1 د والس د ټیم په ګټه، د بیلاروس ټیم د اندورا سره 5-1 په مقابل کې د بیلاروس د ټیم په ګټه، د بلغاریا ټیم د ایرلند د جمهوریت د ټیم سره 1-1 په مقابل کې، د کوریشا ټیم د اوکراین د ټیم سره 2-2 په مقابل کې، د فنلند ټیم د لیخنشتاین د ټیم سره 2-1 په مقابل کې، د لیتوانیا ټیم د رومانیا د ټیم سره 0-1 په مقابل کې د رومانیا د ټیم په ګټه، د انګلستان ټیم د اندورا د ټیم سره 4-0 په مقابل کې د انګلستان د ټیم په ګټه، د سویډن ټیم د مالتا سره 0-0 په مقابل کې د سویډن د ټیم په ګټه، فنلند د روسیې سره 0-3 په مقابل کې د روسیې د ټیم په ګټه، او همدارس مکدونیا د ایسلند د ټیم سره 2-0 په مقابل کې د مکدونیا د ټیم په ګټه، او هالند د ناروی سره 2-0 په مقابل کې. درنو اوریدونکو، دا وو د هغو ټیمونو د فوټبال د لوبې نتیجې چې د اروپایي هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په تیرو دوو اونیو کې ترسره شول. د اروپا د فوټبال په کلب پر اتلونکو اونیو کې هم تاسو ته هغه جالب موضوعات چې په دې وختو کې به پیښ شي دغه په کلب پوره معلومات درکو.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00-02-022-11-2-0-11-15 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
د سپورت اونیس پروګرامو د ازادي رادیو نو اورید. اوس به د موزیک مینوالو ته د سردار علي ټکر په غک یو خپل سندره ډالې کړو، او ورپسې به د خزو لپاره ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ واوري.
پخپل زان سے زلے یار گرم دے پخپل داس مزڑ دل لے یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملن جانا چتن پی جلد لے یار گرم نہ دے پتنگ ماں مین دس تکڑ مارا پیرو اس نے پیرو کلا سوچ بدڑے سد مخ پتنگ مائ
رب من نور پس کر گو نلٹی رکھ برا سکچی ایرن آغرن میں نشتا خور کس ایرن زانن خلب لے ستاد چلے پوری زانن خلب لے ستاد چلے پوری بات بمی اون سیار ستاد دروازو اس میں پیرو ملا سواچ بات یوڑے ستاد مخبت
ری مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پېژندل کیږي
چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی د نیمه نړۍ د خبرونه قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي په پیل کې د هندستان د سیوا پونم د یو مؤسسې پاړه چې افغان خوځو ته خیاطي ورزده کوي یو مطلب خبريږي
کوم د امید باندې غلم چې دلته به خیاطي زده وکړي چې موږ زموږ
بیا په قندوز ولایت لاړ شو او د دغه ولایت د خزوله حاله به مخبر کړو
باید دولت هم دلته جدي اقدام وکړي او د خزو د تاریخوالو
دغه راز د خزو په باب ټولن خبرونه مهم پیات ساتلې راټول شوی مطالب زری شریف صفای تاسو وړاندې کوم پورستو یو څو کلونو کې غنو مؤسسو دي ټکی ته پام اړولې دی چې پرزان د افغانو خزو د ډډه کېدو لپاره دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي ایواله دغه مؤسسونه چې د کابل په باغ زنانه کې فعالیت کوي د سیوا په نوم مؤسسه ده چې د هندستان په مرسته چلیږي یاد شوې مؤسسه بیوزلو او کندو میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي د خیاطۍ د همدې کورس یو ښوونکي فوزیه مو په دې اړه پوښتلې چې دوی په کومو شرایطو زده کوونکي مني او په څومره وخت کې هغوی ته خیاطۍ ورزده کوي
شرایط د دې سې د دوی لکس خیاطیز دی او سناسه لکس سواد هم لري او بل غریب بیچاره یا کندی موږ غوی په وزارت امور زنان کې ثبت نام کوي فرم اخلي بیا موږ ته معرفي کوي موږ درته یو انټرویو اخلو بالاغنه بیا دوی شامل دی د کار کېږي او میاشتنی درې زره معاش لري
او د زده کړې مودې څومره وخت دیو
درنی می میاسته دوی د زده کړې لاندې نیول کیږي درنی میاسته بعد دوی نه خیاطان جوړیږي
او دغه څه چې دیو جوړی دغه کالی چې دیو ګنډي د دیو دغه مواد چې په خیاطۍ کې پکاريږي دا تاسو ورکوي او کو دیو خپل وی
مواد مصرف ټول د سیوا ده موږ ورته اخلو او دوی صرف درته زده کوي او ګنډي او اوس فعلا دوی تولیدي کار کوي دغه لباس تاسو وینئ دوی ګنډي بیا ورسره موږ دا لباس خرڅو په نمایشګاه کې سدایریږي د باغ زنانه له خوا د سیوا دفتر له خوا موږ ته ګډون اخلو بیا دا خپل لباس نمایش ته ګدو یا خپل کارونه یا لاسی ګنډلم خپل نمایش ته ګدو بیا خرڅو او کله کله په د باغ زنانه کې د جمعې پورې است صدرت ډیر بیروباري خلک میلې لپاره راځي هم دا کلی خرسو
د دغه کورس او مؤسسې چلوونکي وایي چې دوی هغه میرمنه ته چې د خیاطۍ پس د کړه بوخت دي په میاشتنی تنخوا برسیره د دوی محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په مخه هم مرسته کوي په یاد شوې مؤسسه کې د خیاطۍ د کورس د کوونکو امنه په دې باب غږیږي چې تر اوسه یې څه زده کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي
دوی میاشتې کېږي چې دلته کار کوو پلان د پنجوبي تندې مو کار رسېدلی تمرینه کوم د کاغذ پر روی مخ باندې مونو کارونه شی مس مخته ځي نه فلان
مخکې د څنګه خیاطۍ دی اوس زده وکړم
او مې شپږ میاشتې نور ځایم خیاطۍ کړې ونه لاس مې کرا ونه ولې په ماشین برقي باندې زه بلته نه ومه نو هلته چې راغلم ماشین برقي باندې مونږ بلته په ماشین برقي باندې مې ځ کار کوي شنو
او کورونه څنګه تاته اجازه درکړه چې دلته راشي کار وکړي
ولا کورونه مخه و اجازه یې کله نو ولې چې مکتب ته پنځه مکورې ولې پس مکتب مې نور خوشاله کړو دغه نه مخته مخالم به فیم کله نو مه له قلنه کور دی خسته کن شو لاسین بس تکلیف دې مدیر ته پیدا شو لا نو به مو امتحان شای چې وکړم امتحان کې کومې بشو نه خایم دلته کار شیر شو لانه
ډیر تر اوسه دې څه څه زده کړی دي
ما پنجابی زکری دی دا جمپر دامن میگندلی دی دا پتلونونا میزدکری دی نو یه خنخاق میگندلی دی بالتانی دی ساری دامن دی ساری دوغا شاین دا کارون فیلان دلتا کری دم دکری دوغانا مختدا شاین میزدم بونه ولی مشکل میکنه لرالانه
او کور کې څنګه التم د خالي ګنده وکنه
او کله یو کال کې ګنده منو
نو راتلونکي کې څه غواړي
راتین کې کوم دا غواړم چې سازمان دي دغه ځای موږ ته یو مصرفیت پیدا کړي او وظیفه چې موږ تر وکړو چې موږ بیکار نه شو نو فنه نو راتون شو موږ کور کې خو به وشي کینې د کور خایتي خو به کور ته یې ساده کور لباسونه چې دي د خواندې مې د مور به چې دغه خو ګنده شوم ده
د نوموړي مؤسسې مسولان وایي هغه میرمنې چې د دوی د حرفوي زده کړو له کورسونو او په ځنګړي ډول د خیاطۍ له کورس نه فارغ شي کولای شي په خپل مټ خپل ژوند پر مخ بوزي د دغه کورس یو بل زده کوونکی مسوده هم په خوشحالۍ هم دا خبره کوي
مونږ لباس ګاندو د پنجابي لباس نور هم پتلونونه ګاندو کورته داوان دغه شیان مونږ ټول ګاندلی شو خپل کار نه ډیر خوشحاله یو او د دې کورس نه ډیر خوشحاله یو ډیر زمو زده کړې ده خو اوایت راستره اورلې شو
د کارپوهانو په وینا د دې پر ځای چې ځینې مؤسسې او دولتي ادارې له ښځو سره وړیا یا لنډمهالې مرستې کوي ښه به دا وي چې هغو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابرې کړي څو دوی وکولی شي په خپل مټ خپل ژوند پر مخ یوسي کندوز که څه هم د افغانستان یو نسبتا پرمختللی ولایت دی خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت او په ټولنیزو چارو کې د دوی مشارکت هغسې نه دی چې تمه یې کیږي د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس ناتراګیا وایي چې د دغه ولایت خلک دا نه خوښوي چې لوڼې او مېرمنې یې له کوره بهر کار وکړي
د ښځو حضور د کندوز ولایت کې نسبتا ښه ده ښځه کولای شي د اقتصادي اجتماعي فرهنګي مهارت په برخو کې او صحي فعالیتونو کې په ښه توګه برخه واخلي او شته کوم ډول ولایت کې د دولت څخه کوم مشکلات نه لري او یوازنه مشکل او عمده مشکل چې د خو د لارې فات د بیا غا د غوي فاميلي مشکلاتونه دي چې هغه ورونه نارینه یا میړونه نه غواړي چې په دولتي ادارو کې خپل ځی کار وکړي یا په خپل اولادونه لري د کور د سمبالښت په چارو کې مصروف دي یا دومره وخت نه لري چې خپل ځان له سهار څخه تر مازدیګر پورې چې هغه وظیفه اجرا کړي دا ډېر اوږده دي
ویل کیږي چې لا هم په کندوز کې په واړه سن د جنکو ودول او د جبري ودونو پیښې لیدل کیږي چې د دغه حالت بدلول د ښځو د حقونو په باب د عامه پوهاوي پراخ کار ته اړتیا لري میرمن نادراګیان مو پوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې څه کړي
په خصوص د حج او اوقاف ریاست اغوی خپل ملایان غواړي لا ولسوالۍ څخه لا بعد قریادات څخه مشترکینی له مو سره خبرې کوي موږ هغه څخه قناعت ورکو چې خزو تاسو وایي چې خزو داسې حقوق لري چې داسې حقوق لري څه فرق کوي چې دمدا حقوق تاسو د مسجد د مساجد او منابرو له لارې څخه خلکو ته وایي اغوی کوم مشکل نه لري موږ سره تعهد کوي او لوی کمپاینونه کله ما سره برخه واخلي او د شګو د حقوقو په برخه کې او د تاریخوالي د اسلام له نظر څخه څومره بده دی او دوی له ما سره همکاري او له ما سره کار کوي په خصوص د خطو د چارو د ریاست سره هغه راځوګان چې خزو رهبری کوي په هغه راځوګان چې موږ د ملایانو دعوت کوو هغه د راډیو له خوا د تلویزیون له لارې د خپل مساجدو له لارې د جماعتونو له لارې څخه ډیر وایي باید دولت هم دلته جدي اقدام وکړي او د خزو د تاریخوالي په حق باندې یو قانون یو مقرره وځکړي چې خلکو متوجه شي
روغتي خدماتونو ته لاسرسي هغه څه دي چې کولای شي د خزو په ژوند کې بدلون راولي او د دوی ډېر ستونزې هواري کړي په کندوز کې د مسولینو په وینا دغه خدماتونه د ولسوالیو تر کچې رسیدلي چې ورسره په څنګ کې په دې اړه د خلکو د خبرولو لړۍ هم روانه ده د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست یو مسوله نایدا په دې اړه وایي موږ خلکو ته د واکسین د ګټو د ایډز د ناروغۍ د مخدره توکو د زیانونو چې په جسمي او رواني توګه کوم زیانونه لري د نورو ساري ناروغیو په اړه او دغه راز چې د څښلو اوبه څرنګه صحي کړي په مرکز او ولسوالیو کې تبلیغ کوو زموږ دې کار ډېره ښه نتیجه ورکړې په مرکز کې له صحي لحاظه ډېرې ستونزې نه لرو زیاتره ستونزې مو په لرې پرتو سیمو کې دي چې ښځې د شخصي او محیطي نظافت په ساتلو کې لري. په روان کال کې مو په شپږو ولسوالیو کې 600 مېرمنو ته په همدې اړه تبلیغاتي پروګرامونه درلودل. اوس مهال په کندز کې 26 کلینیکونه، 2 دولتي روغتونونه او 3 شخصي روغتونونه شته. دغه راز سیار کلینیکونه هم لرو چې د خلکو په خدمت کې دي. په ټولنیزو چارو په تیره بیا انتخاباتو کې د ښځو مشارکت بل هغه څه دی چې په یوه سیمه کې د دوی د وضعیت ښکارندوی کوي. دا چې په کندز کې دغه لړۍ څنګه روانه ده، میرمن ندرګیا په دې اړه وایي.
تقریبا شل ورځې مخکې زموږ د ولایتي شوراګانې کاندیدانو خو صرف درې نفره یا څلور نفره وو، او دې ته موږ خوشحاله یو چې اوس تقریبا کندز کې 12 تنه خور خپل ځان کاندید کړی دی، چې دا موږ ته یوه بېلګه ده.
خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې میرمنو ته د کار زمینې برابرې شي او له اقتصادي پلوه پر ځان د دوی د ډډه کېدو لپاره هڅې وشي. دا چې په کندوز کې په دې اړه څه شوي دي، میرمن نادرګیا یو ځلې بیا.
موږ یو د
اقتصادي
مسلې همکاري سره یو لوی اتحادیه د ښځو لپاره جوړ کړی یو چې هغه د ښځو د تجارت تاکل دي. دا یو برنامه ده چې هغه ښځې چې غریب دي، بې وزله دي او کولی نه شي چې خپل تحصیلات دمغه شي یا تحصیلات نه دي کړی، هغه چې یو چرګ لري یا چې مالداری لري یا هغه خیاطیات لري یا هر څه چې لري هغه بې سواده ده، هغه په خپل کور کې کار کولی شي او فعالیت لري، هغه به موږ منتجم کړو او هغه ته یو برنامه اخلو، یو کوچک یا ډېر وړه پروژه هغه ته برابرو چې
د یادولو وړ ده چې قندوز ولایت یو نسبتا پرمختللی ولایت دی. د دغه ولایت د معرف د رئیس ښاغلي مقیم حلیمی په وینا، اوس مهال په دغه ولایت کې 308 ښوونځي موجود دي چې 4,400 جنکۍ پکې په زده کړو بوختې دي. او اوس په هم د خوځو پاړه څولندو خبرونو ته غواک شو. د خبرګولی په درويشتمه د خوځو چار وزارت د مور د نړیوال ورځې د منځلو په مناسبت په خپل مقام کې د شهید مور په نامه د وڅلی او د هغو میندو د پاره چې د کور سرپرستی ورلغاړي ده، د مرستې د وچی صندوق د جوړېدو غوښتنه وکړه. په دې پیغام کې له ټولو وزارتخانو او نړیوالو ټولنو څخه هیله شوې چې د دغې ورځې د لمانځلو څخه ملاتړ وکړي. په زابل ولایت کې 500 میرمنو او جنکو ته ښوونیزې او حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د پژواک د خبري اژانس د خبر له مخې په دغو کورسونو کې چې د زابل په شاجوی او شهر صفا ولسوالۍ کې جوړ شوي، ښځو ته د سواد د زده کړې، خیاطۍ، غالۍ اوبدنې، د انګریزي ژبې لیکلوست او کشمش پکې ورښودل کیږي. د دغه کورسونو مالی لګښت د ال جی سی ډی مؤسسې په غاړه دی. تیرونی د کندوز ولایت د لوړو زده کړو مرکز نه 140 تنه چې زیاتره یې جنکۍ وي د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندوز د لوړو زده کړو د ښوونې او روزنې رئیس رسنیو ته وویل چې په دوی کې زیاتره د 1,300 او د 1,300 اومو کلونو د ښوونې او روزنې، بیولوژي، ادبیاتو، ساینس، کیمیا او اجتماعیاتو د څانګو محصلان وو چې د ځینو ستونزو له کبله په تیرو کلونو کې د فراغت سندونه نه ورکړل شوي. او سږ کال د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د دوی د فراغت تر منلو وروسته دوی ته د فراغت سندونه ورکړل شول. او بیا هم د جنکو یو ورزشي خبر، په کابل کې د سنگر الف د باسکټبال ډلې لومړی مقام وګاټه. د باسکټبال په هغو سیالیو کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د باسکټبال د فدراسیون لخوا پیل شوی وي، د سنگری د جنکو ډلې لومړی مقام ترلاسه کړ. د وخت خبري اژانس خبر له مخې په دغو سیالیو کې د باسکټبال شپږو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ د مور د نړیوالې ورځې په ویاړ او د ښځینه ورزش کوونکو د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوې وي. د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ راټول شوي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري نو په دې پته را لګلې شي. په کابل کې زموږ پوسټي پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 14 یوویا کابل افغانستان، او کله په خبره لیکرا لګي نو د پاکټ په شاده پته ولیکي آزادی رادیو پوسټ باکس 2743 یونیورسيټي ټاون پېښور. خوښ او بریلی اوسئ. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.